This is VOA 1, The Hits.
روغتیا شتمنی ده. د امریکا تا آشنا را یو. قربانا شافیا سردار. د امریکا جغ د روغتیا د خبرونه ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او آرام اوسئ. دا دی ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا او نیز خبرونه چې هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپریږي وړاندې کوه. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د محرقه یا لوی تبه په باره کې ستاسو سره خبرې کوه. دا چې محرقه یا وچکۍ لویه تبه ولې منځته راځي، نو په خبرونه کې محترم پروفیسر صاحب نورالحق یوسفزی چې د اندرا ګاندي د روغتون رئیس دی زموږ میلمه دی. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې د دې ناروغۍ په اراضو، علایمو او مخنیوي باندې به هم محترم ډاکټر صاحب ستاسو سره خبرې وکړي. محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی، تاسو خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه. سلام تاسو ته او سلام ډیرو درنو اوریدونکو ته.
سلام تاسو. محترم ډاکټر صاحب، مخکې مې هم وویل چې نن موږ د محرقه یا وچکۍ یا لوی تبې په باره کې خبرې کوو چې په افغانستان کې نن ورځ دا تبه هم ډېره سوې ده، نو د دې تبې د اراضو، علایمو او مخنیوي باندې به هم تاسو محترم خبرې وکړئ. لومړۍ پوښتنه به دا وکړم چې محرقه ډاکټر صاحب څه ډول ناروغي ده او ولې پیدا کیږي؟ مهرباني وکړئ.
ډېرښه. محرقه یو انتاني یا میکروبی ساری ناروغی ده چې دتا انټریک فیور هم وای، چې دا ناروغی اصلا د وړو کلمو د التهاب شروع د وړو کلمو د التهاب نه ده، او د دې ناروغی هغه اصلي لامل چې ده یو باکتریا ده چې موږ ورته سالمونیلا ټایفاید وای ټایفی. نو دا ناروغي بچ تکرارم یو ساری او انتانی ناروغي ده.
محترم ډاکټر صاحب، د موریقه د تیبي اراض او علایم څه دي؟ یعنی نشو نشانه د دې تیبي څه دي؟
دغه دا لکه چې تاسو مخکې ویلې، دغه ناروغي پښتانه د لوی تبه په نام او یا د وشکی په نام هم یادی. نو دا ناروغي رښتیا هم دوامدار تبه لري، هغه تبه چې د ورځو نه زیات دوام وکړي. نو بل لامل ورته پیدا نشي، زیاتره باید د محرقې یا د وچکیل خوا ته فکر وشي. نو په دې کې هغه ډېر مهم عرض چې دی هغه تبه ده. ورپسې اول د دشتیایی نه شروع کیږي چې هر څوک چې په دې ناروغي اخته کیږي، اول ډیر مهم عرض چې دغه بشتیایی د مخکې د تبې د تاسوس نه اول بشتیایی ده، ورپسې کسالت ده، د عضلاتو درد ده، همدارنګه ورپسې د تبې شروع ده چې دغه د دې ناروغي تبه دوامداره ده، او کیدای شي چې د ورځې په جریان کې کله ټیټ او کله جگه شي، خو هیڅ کله نه قطع کیږي. بل مهم عرض دا ده چې دا په غټانو کې کیدای شي چې د قبضیت او په کوچنیانو کې د اسهالاتو سبب هم شي. بل د ګیډې انتفاخ دی، یعنی د بطن پړسیدل دي. یا بل مهمه خبره دا ده چې دغه ناروغانو کې اکثرا د زیات بشتیایی له کبله د وزن بایلل شاملېږي، د له خاطره دې ته د وچکي نوم ورکوي. دا ناروغي دوام کوي او په وخت نه تداوي کېږي، نو طبیعي ده چې د شدیده بشتیایی او د تبې د پیشرفت له کبله دی مریضانو کې د وزن بایلل منځ ته راځي، او که چیرته دغه ناروغي بیا هم په وخت تداوي نشي د مختلف اختلالاتو سبب کیږي چې هغه بیا د اختلالاتو په برخه کې بیا مشخص وایو. نو مهم علامه په دې ناروغي کې تبه ده، بیشتری ده، تبه ده، د وجود د عضلاتو درد ده، همدارنګه کله بی اسالات او کله هم قبضیت، او بالاخره ډیر مهم هغه نښه چې ده، علامه چې ده، هغه که چیرته د دغه ناروغانو دغه ژبه وکتل شي، موږ ورته ایبرټ ټانګ وایو. دغه د ژبې د نننۍ برخه یا وسطي برخه داسې کباب شوې غوندې ښکاري، در حال کې چې د ژبې هوافي هغه سره دي، خو دغه منځنۍ برخه باردار او حتی کباب شوې غوندې ښکاري. نو دا دې ته یو ډېر وصفي علامه ده. بل په کله چې موږ خصوصا په ماشومانو کې ګورو، د دغه ماشومانو ګیډې اکثرا پړسېدلې وي، او کله چې قره کېږي یو مخصوص غږ راپورته کېږي چې موږ ورته ټیمپانیزم وایو. دا هغه ډېرې مشخصې علامې دي د مورخې د تثبیت لپاره.
بله بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، تاسو چې هغه د مورخې هغه ځینې علایم وویله، هغه علامې چې دي هغه تاسو وویله، هغه علایم چې د مورخې په طبه کې موجود دي، هغه د کرونا د وایرس د ناروغۍ کې هم یو ډول فرزن تبه ده، و د ګیډې درد دی بعضو وخت، او نور هغه سې علایم دي چې د کرونا د وایرس ناروغۍ ته ورته ناروغ ده. نو اکثره خلک یې اوس هم دا نه مني چې دوی په کرونا اخته شوي، وایي موږ محرقه یو. تاسو څنګه دې خلکو ته اطمینان ورکولی سئ؟
د مورخې تبه چې ده اکثرا د دې لامل مخکې وویل چې باکتریا ده، او اکثرا دا د خولې له لارې انتقالی یا هضمی آراز پکې ډېر زیات دي. در حال کې چې په کرونا کې چون دا اکثرا د تنفسي له لارې سړی په دې میکروب اخته کیږي، په دې ویروس وبخې اخته کیږي، نو دلته دا بیا زیاتره آراز علایم تنفسي دي.
بله،
اول په د ریزش حوزه کام سره شروع.
بله،
نو وروسته کېدای شي چې ټوخی، وچ ټوخی پیدا شي، او ورپسې تبه او د تبې سره لړزه او د ځان شدیدن درد. نو په دې کې ما مخکې عرض وکړ چې په ټایفاید یا په محرقه کې آراز اکثرا د هضمي سیستم آراز موجود وي، خو په کرونا کې یا کووید 19 کې دلته زیاتره آراز تنفسي دي.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو ته باید موږ ووایو چې نن په خبرونه کې زموږ سره د اندرا ګاندی د روغتون رئیس پروفیسر نورالحق یوسفزی میلمه دی، او په محرقې یا وچکۍ یا لوی تبې ستاسو سره خبرې کوي. نو محترم یوسفزی صاحب، که راته ووایاست چې لویه تبه ولې پیدا کیږي، او نن ورځ په کومو ولایتونو کې دغه تبه ډیره ده؟
لویه تبه یا محرقه یا وچکۍ د دې لامل ما مخکې وویل چې دا یو باکتریا ده چې اکثرا د غذایي موادو سره، د غذایي موادو او د اوبو سره انسان اخلي، البته د خولې لاري، او بیا دا زید په کلمو کې خوشند وړو کلمو په اخري برخه کې چې کله دا کلمه ختمي په غټو کلمو نو دا قسمت کې د التهاب سبب کېږي او التزای په ځای کېږي په هغه ځای کې تکثر کوي او بل اخر ویني ته داخليږي او کله چې ویني ته بیرته داخل شو نو د مرض اعراض او علائم شروع کېږي دا ناروغي اکثرا ما مخیار زو کې چې د ناپاک اوبو او غیر صحی خوړو للارې دا ناروغي پیدا کېږي او علت همدغه د حفظ الذهن مراد دی
هغه کوم غذایي مواد دی چې هغه باید فرزند د مهورقي سبب
کړي زیاتره سبزیجات میوجات چې نه پاک نه پریمینځل کېږي او غیر صحی اوبه
نو محترم ډاکټر صاحب کله د دې ناروغي هغه خلک چې په دې مورېقه باندې اخته سي د دوی د لپاره تاسو څه توصیه کوئ چې دوی د څه شي څخه فرزن مخنیوي وکي او څه شي ونه خوري چې شي وخوري اکثره ناروغان په دې باره کې او خصوصا د ماشومان د لپاره ماشومان چې تاسو ویل چې دوی چې مورېقه تبولري اکثره د دوی ته هم ځنې اسهالات او د پیدا کېږي نو نسې پرسیږي تاسو و زموږ و خواندو ته چې آیا کورنۍ ته په دې باره کې تاسو څه پیشنهاد لري او څور ته وایست
د مورقې د مخنیوي لپاره اول خو ډیره مهمه خبره هغه حفظ الصحه ده
بله
هغه خوراک چې ماشوم خصوصا ماشومان ته ورکول کیږي باید موږ مطمئن اوسو چې دا خواړه پاک دي ترکاری یا سبزیجات چکون مصرفی که باید اول پاک پریمینزل شید خصوصا که امکان لری دا باید پا اغا دو کلور پا محلول که یا دو کلورین پا محلول که باید ده چه اغا پریمینزل شو پا دو کلورین پا محلول که ده لسه قول پارا کی خودل شید و کچیر تا منگا کلورین لرو نو دیر بخیه چه ده مالگوبه جول کو چه اغا دیر ترونی یعنی برته وڅکل شي چې د دغه خوند باید اوخو په د خوند سره مشابه وي په دغه سره اوبو کې چې هغه مالګین وي او د لسته کوله لپاره د سبزیجات کې خودل شي باید لغه برته یو او کشي او پریمینزل شي او دغه نو ورسته آماده ده د خوړلو لپاره دا کې د شي چې مونږ وې شدا صحی سبزیجات یا ترکاری دی بل هغه میوه‌جات چې هغه د پوستکي سره خوړل کیږي لکه انګور لکه آلو بولو مثلا لکه ګیلاس یا توت د دوی پریمینزل او د دوی پاک پریمینزل دا حتمی دی خو هغه میوه چې بیا پوستکي لکه مثلا هندوانې دي چې مغز خوړل کیږي خټکی دي یا هم مڼې دي ډیر وخت وي چې دغه میوه‌جات اول پریمینزل شي بیا پوست شي او بعد لغه وخوړل شي نو بل خبره دا ده چې هغه خواړه چې موږ یې خورو باید تازه پاخه شي او تازه مصرف شي هیڅکله د باسي خوړو نه دوباره هغه خواړه چې د شپې مثلا پاتې کیږي د سهار لخوا هغه باید ونه خوړل شي خصوصا ماشومان ته باید ورنه کړل شي اوبه باید زموږ صحیح نو کچیر تا منگا د نل اوبه یا مثلا د عمیق څا اوبه نه لرو او د ویالې یا مثلا د چینې یا هم د تالابونو د اوبو نه استفاده کوو نو ډیر وخت نه شه دا اوبه اول جوش شي بیرته ساړی شي استفاده وشي کچیر ته د جوشولو توان نشته نو ډیر وخت وي چې دا دغه اوبه هغه په روخانه بوتلونو یا بوشکو کې لمر ته کې خودل شي چې د لمر د وړانګو په واسطه دا پاک شي او بعد لغه نه بیرته ساړه شي او ترنه استفاده وکړو او که دا هم نه لرو نو ډېره ښه خبره به دا وي چې د کلورین په واسطه دا اوبه په اصطلاح پاکې شي او بعد لغه دې نه استفاده وشي نو ډېرې لارې دي چې موږ دغه خپلې اوبه کولی شو چې پاکې کړو که صحیح اوبه نه لرو نو هغه اسانه لارې زما په نظر د اوبو جوشول او بیرته سړول او بعد لږ نه دغه نه استفاده کول دي.
بله
رښتیا نو چې څه زمنګ او په پاکي وي هغه غذا او سبزیجات چې موږ ته نه استفاده کوو هغه پاک وي او صحیح وي بعد لږ زه مطمئن یم چې موږ په خپل او زمنګ ماشومان به په مورقي نه اخته کیږي. د مورقي د مخنیوي لپاره بل لار دا ده چې په نوره نړۍ کې واکسین تطبیقیږي. دلته هم واکسین شته ولې دغه واکسین د افغانستان د واکسین په ملي سکیجول کې لا شامل نه ده.
نو ډاکټر صاحب دغه واکسین چې په نوره نړۍ کې دا دی تطبیقیږي او افغانستان کې په څه وخت کې خلک یې استعمالوي؟ یعنی ماشوم ته په د زیږیدو په وخت کې استعمالیږي او یا وروسته لویان یې څنګه استعمالوي چې هغه مسن خلک یې هغه څنګه دا واکسین استعمالیږي؟ د دې لپاره چې زموږ اورېدونکي په دې باندې پوه سي چې د واکسین د استعمال وخت څه وخت دی.
د واکسین استعمال اصلا په ماشومانو کې د مورخي واکسین نه استعمالوږي ځکه چې اکثرا هغه ماشومان چې د درې کالونه ټیټ عمر لري دوی په دې ناروغۍ ځکه نه اخته کیږي چې دوی د تغذیه کیږي اکثرا تر دوه کالو خو تاسو ګورئ چې د مور د شیدو نه اکثرا استفاده کیږي او بعد له هغه خوراکونه چې مور ماشوم ته ورکوي نو دغه نوروست هغه ماشومان چې په خپل خوشي او په خپل لاس او خلی دا ماشومان چې خصوصا کوڅه ته وزي نو دې ماشومانو په دې ناروغي د اختکلو چانس اخته کېدو چانس ډیر زیات دی. نو د واکسین تطبیق خصوصا اوس خو په نور نړۍ کې ما مخکې ارزو کړ چې د مورخي ناروغي ځکه چې هلته دغه حفظ الصحه ډیر ښه ده او به صحیح دي خوراکونه صحیح دي اکثرا نه تطبیقیږي. خو هغه خلک چې دي د دې پرمختللو هیوادونو نه هغه مناطق ته لکه افغانستان یا نورو حرم مملکو ته سفر کوي چې هلته د مورقي مرض زیات وي مخکې د سفر نه د واکسین تطبیقیږي. خو په افغانستان کې لا تر اوسه دغه واکسین ما مخکې ارزو کړ چې روتین او نه ده او اکثرا نه استفاده کیږي. خو هغه خلک چې متمول دي او دوی خطر احساسوي چې دغه ناروغي باندې اخته نشي دوی مخکې ځان د مورقي په مقابل کې واکسین کوي چې دغه واکسینونه اکثرا د شپږ میاشتو لپاره مقاومت ورکوي. دوی د دې واکسینونو هغه ایمیونیټي یا مقاومت چې ورکی دا دوامدار نه ده د شپږ میاشتو نیول تر یو کال پورې کېدای شي چې دا سړی د دې مرض نه وقایه کړي خو دوامدار معافیت نه ورکوي.
بله
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
محترم اوریدونکو باید وایو چې نن په خبرونه کې زموږ سره پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی میلمه دی او د مورقي د طبي په باره کې ستاسو سره خبرې کوي. د دې ناروغۍ په اراز او علایمو مخنیوي باندې ستاسو سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب یو خاصه پوښتنه ده، هغه دا ده چې د مورقي د ناروغۍ د کورونا د وایروس د ناروغۍ سره څه ارتباط لري؟ یعنی فرق یې څه دی؟
اصلا دو دوی ترمنز ډیر تفاوت ته مورقه تقریبا یو ډیر زوړ ناروغي ده او دا د دې دا مرض ده د قدامت له نظر فکر کوم چې د پیړیو نه زیات کیږي چې دا عام ناروغي و. خو کورونا وایروس تاسو چې لکه چې ټول خبر یاست تاسو موږ اوریدونکو ټول په دې کې کافی معلومات لري چې دا کووېډ 19 ځکه ورته وایي چې دا په 2019 کال کې په اول ځل په چین کې د واقعات ولیدل شو او تقریبا په همدغه څه کم یو کال کې ټوله نړۍ ته انتشار وکړ. بل دا چې ما مخکې وویل چې کووېډ 19 چې دی یا کورونا دا د ویروس له کبله منځته راځي او بل تایفا چې دی دا د بکتریا منځته راځي. په دې کې فرق دا دی چې دغه د کورونا ناروغي چې ده دا تنفسي اعراض ولایم ورکوي لکه ریزش، زکام، ټوخی او بالاخره شدیده تبه د ځان درد، لرزه او ورپسې په آخرو کې کیدای شي چې کله کله د اسهالاتو سبب هم شي او اعراض ولایم د هضمي سیستم هم منځته راشي. در حال کې چې په ټایفایډ کې یا په دغه محرقي کې اکثرا اعراض هضمي دي، بیشتری ده مثلا دلبدی ده، استفراغ ده، گیری پرسیدل دی، کله قبضیت او کله هم اسهالات منځته راځي. تبه په دواړو کې شدیده ده خو په کورونا کې تبه اکثرا د لرزې او شدیدن د عضلاتو او د هډوکو د درد سره شامل یو ځای وي. بل دا چې دغه محرقه چې ده دا اکثرا موږ د غذایي موادو او د ناپاک اوبو نه اخلو او کورونا چې ده دا د تماس له لارې مثلا لاس ککړ شو په سترګه په خوله او په پزه کې موږ لاس وهو کیدای شي چې دا ناروغي باندې مصاب شو. خو اکثرا د ټوخي پرنجي هغه نه څوک چې په دې ناروغي اخته وي د ټوخي او پرنجي له لارې ډېر زیات ویروسونه محیط ته آزادوي او بیرته موږ د تنفسي سیستم له لارې دا ناروغي اکثرا زیات اخیستی شو. نو د دوی ترمنځ دغه عمده تفاوتونه همدغه دي.
بله محترم ډاکټر صاحب، د رپورټونو د لمخې چې همدا اوس نن موږ ته رپورټونه راورسېدل چې د عامې روغتیا وزارت هم ویلي دي چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس پیښې نسبتاً کمې شوې دي، او بیا دا دی چې ګورو دلته د محرقې تبه هم ده و محرقه هم ډېره سوې ده، د دې ناروغي هم ډېره سوې ده. نو دا خلک څنګه یو ډول داسې په تشویش کې دوی نه لویږي چې که چیرې دوی په کورونا اخته سي او یا په محرقې اخته سي، که څه هم تفاوتونه یې تاسې تشریح کړه مخکې ټولو تفاوتونو مو وویل چې د محرقې او د کووېډ 19 ترمنځ فرق دغه دی، مګر بیا هم چې دغه همستا موریقه همستا او کرونا همستا دا پیښه کمې شوې دي، د کرونا د پیښو د کمېدو علت په څه کې تاسو بولئ؟ داسې یو عمده علت یې چې هغه
عمده علت یې زه داسې بولم چې اکثرا د افغانستان خلکو هغه د عامې روغتیا او د وزارت او د صحي کارکوونکو هغه په سلا لارښوونو ته توجه ونه کړله. اکثریت خلک په دې ناروغۍ اخته شول او د دې له خاطره اکثرو خلکو یا دغه ناروغي تېره کړله او د دې ناروغۍ په مقابل کې یو مقاومت ایجاد شو اکثرا نور. او بل دا ده چې خلکو ولیده چې دغه ناروغي ډېره خطرناکه ناروغي ده، اوس دغه اجتماعي فاصله او هغه په اصطلاح د لاس پرېمینځل، د غاړې ورکول، د لاس ورکول، بل ډېرو زیاتو اجتماعاتو ته تلل، دغه مسایل او د ماسک اغوستل، دغه مسایل اوس اکثرا مراتیږي. نو دا ناروغي د یو خوانه خلکو کې مقاومت ایجاد شو، بل د خلکو عامه پوهاوی زیات شو د دې ناروغي په مقابل کې. دغه ناروغي اوس تقریبا افغانستان کې کم دی، د پسند دو میاشتو نه مخکې نه اوس وقت ډیر کم شوی دی. نو کیدای شي چې زما په نظر نور خو په افغانستان کې بلخ ډیر پسلا هغه مهم علت نه لري، بدون د دې نه چې سړی ووایي چې هغه مخینی بی احتیاطیان د دې سبب شو چې ټول خلک د دې ناروغۍ سره مواجه شي او د ناروغۍ په مقابل کې یو مقاومت ایجاد شي او آهسته آهسته دا ناروغۍ په افغانستان کې واقعات کم شي.
بله رښتیا هم ډاکټر صاحب، د واکسین په برخه کې تاسو څه اطمینان و خلکو ته ورکوئ چې ولې اکثر خلک پوښتنې کوي چې وای د کورونا د کووید 19 یا نونس واکسین به څه وخت راوځي؟ که څه هم رپورټونه دلته شته، خو بیا هم ستاسو د خاص غواړو چې اورېدونکو ته اطمینان ورکو.
تاسو خبر یاستئ چې ډېر ملکونو د امریکا مثلا همدغه سي چین همدارنګه جرمني اکثر اروپایي ملکونو حتی هندستان په دې مملکو کې د واکسین هغه ابتدایي مراحل په صلاحیت شوې دي. حتی اکثر مملکو کې دغه د واکسین تطبیق په انسان کې هم صورت نیولې او نتیجه هم تقریبا مثبت ده. خو په دې اخرو 13 هفته کې و چې د روسي هغه چارواکي د اعلان وکړي د دوی هغه واکسین چې جوړ کړی دا ډیر موثر واکسین ده او د دې واکسین د تطبیق پروسه شروع کړې ده. نو کومه د شو وایو چې تقریبا په دغه کال یعنی دغه میلادي کال تر اخره پورې و ان شاء الله چې په څو مملکو کې دغه واکسینونه ایجاد شي، تولید شي او بل اخره د یو کال نمخ کې به ان شاء الله ټولو خلکو ته دا واکسینونه ورسیږي او موږ به دغه و جون که ناروغی نشار خلاش
کرمودان درمانه نه. محترم دکتر صاحب، یو روسته پوشتنه به هم استاس خواه کمه چه اغا برت با رازو و موریقه تا چه پا کم ولایتونه که موریقه نن موریقه ناروغی دیره ده او استاس روسته توسیه و اوریدون کتسه ده چه دوی ده دیگه خطرناک ناروغی چه موریقه ده روسته توسیه سده مهربانی وکی دکتر صاحب.
مورقه خصوصا په افغانستان کې په ټولو مناطقو کې شته، خو خصوصا په هغه مناطقو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه ده د مورقه په مورقه د اخته کېدلو چانس ډیر زیات دی، ځکه چې هلته تند ډیره زیاته ده او خلک اکثرا دغه صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. نو دوی اکثرا تو ویلو د چینو او حتی د تالابونو د اوبو نه استفاده کوي او یا هم د دوی چاوې اکثرا صحیح چاوې نه دي، یعنی عمیقه نه دي، پوښ نه لري او دغه موږ چې ورته نو په واسطه د چانو اوبه راویستل کېږي اکثرا د ساسه د چاوو سرونه بند نه وي. نو همدغه د غیر صحي اوبو هغه ذخایر دي چې منتن کېږي ملوثیږي او د همدغه ملوث اوبو د چکلو او د دوی د استفادې نه محرقه منځته راځي او بل د همدغه اوبو په واسطه که موږ سبزیجات او میوهجات پریمینځو نو چانس دې شته چې هغه زموږ میوې هم ناپاکې وي او د هغوی د خوړلو له کبله محرقه منځته راځي. نو زه لنډ داسې ویلی شم چې په هغه مناطقو کې چې هوا نسبتا ګرمه ده اوبو ته ضرورت ډېر دی او د اوبو ذخایر د صحي اوبو ذخایر کم دي او خلک مجبور دي چې د غیر صحي اوبو نه استفاده وکړي. په داسې مناطقو کې د دې مرض وقوعات ډېر زیات دي. او بل زما بل موږ څنګه وکولو شو چې ځان د دې ناروغۍ نه وساتو؟ زما توصیه دا ده چې خصوصا میندو پلرونو ته چې خپلو اولادونو ته صحي اوبه تهیه کړي او بل دوی ته که میوه او ترکاري نه استفاده کېږي باید میوه او ترکاري پاک پریمینځل شي. او بله مهمه خبره دا ده چې د خوراکي موادو خصوصا هغه مواد چې پخیږي نو تازه استفاده باید وشي، د شپې پاتې شوني باید ماشومانو ته ور نه کړل شي سبا ته چې تر څو ماشومان په دې ناروغي اخته نه شي. او د ټولو نه مهم د لاسونو پاکوالی دی، د لاسونو حفظ الصحه ده، د نوکانو نیول دي، ځکه چې اکثرا دغه میکروبي ناروغي د ناپاکو لاسونو او د نوکانو له لارې هم کېدلی شي چې انتقال شي.
بله د اندرا ګاندی د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زئی ستاسو څخه نړۍ مننه کورمادم. قدرمن اوریدونکو ستاسو څخه هم ډیره مننه چې تاسو خبرونه واوریدل. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم.